라디오. 라디오 아자디.
احمد شي بریم داسې جوړ ډوب سارنی خبري مجله کې مو هر کله کو د پینځو بجو خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د بیګم راډیو د دوو کارکونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګندوي. یوناما د پنشن بی پروس پر خپلې ایکس پاڼې د یو بیان په خپرولو سره د دغو کارکونکو د خوش کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي دوی د بیان د ازادۍ له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یوناما په ټکیو آزادې رسنۍ د یوې ټولنې د ودې لپاره مهمې دي. له دې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د پنشنبې په ماښام پر خپلې ایکس پاڼې کې څرګنده کړې ده چې د بیګم راډیو کارکوونکي دي بې له قید او شرط آزاد شي او د طالبانو لخوا دي د خبریالانو خپل سری نیول ودرول شي. بیګم راډیو د چهارشنبې په ورځ د بی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي وو د طالبانو استخبارات په کابل کې د ډیر راډیو پر دفتر چاپه وهلې او د ډیر راډیو دوه تنه نارینه کارکونکي له ځان سره وړي دي. خو د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت بیا ویلي د بیګم راډیو خبرونې ځکه بندي کړې دي چې د دوی له پالیسي سره په ټکر کې. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یو کان د چت تر غورځېدو په پیښه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د یفتل ولسوالۍ په ګلستان کلي کې شوې ده. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند احسان الله کامګر ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي د سیمې د خلکو په مرسته ټپیان د مرکز فیض آباد روغتون ته انتقال کړي. د کامګر په خبره په بدخشان کې د کانونو د غورځېدو د مرګونو پیښو د تکرار سبب د کانونو غیر مسلکي کیندنه او د ځاني امنیت تجهیزاتو نه موجودیت دی. د طالبانو لوی مشر د هرات په زندان کې یو شمېر زندانیانو ته د سزاګانو د بخښنې اعلان کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس د پنشن بی پروس پر خپلې ایکس پاڼې د هرات ولایت د زندانونو د عمومي مدیریت مشر سید احمد مجمر په حواله لیکلي یو 1550 زندانیان چې 8 ښځې او 3 ماشومان پکې شامل دي د امیرالمؤمنین په امر د هرات له زندانه آزاد شوي دي. د مجبر په خبره د نهش په تنور زندانیانو په سزاو کې د دوی د مشر په امر تخفیف راغله. د باختر خبري اژانس په خبر کې د دوغو آزادو شویو زندانیانو د هویت او د چ په کوم جرم زندانی شوی وو سند ویل شي. د طالبانو مشر له دې وړاندې هم په فرمانونو کې یو شمېر زندانیان آزاد کړي. ماسکو وای لغزې د فلسطینیانو استل په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د روټرز خبري اژانس ته خبر پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنشن بی پروس ویلي لغزې څخه د فلسطینیانو استل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې ټکان ورکوونکي دي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سیشن بی پروس په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل سربیاسم بنیامین نتنیاهو سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې ویلي وو د غزې ملکیت د امریکا ته ورکړل شي څو آباده یې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي د تکان ورکوونکو څرګندونو او تخریبي اقداماتو پر ځای دي د غزې له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند پلي کېدل دې تضمین شي. لغزیر فلسطینیانو د وټلو او امریکا ته د دې سیمې د سپارلو پاړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونو پراخ پرګونونه پاره ولې دي. د فلسطینیانو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي لغزیر د اصلي اوسیدونکو استل قومي تعصب دی. د ګوګل شرکت د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو بندیز لري کړ. د ګوګل شرکت د پنځشنبه په ورځ دغه بندیز لري کېدو اعلان وکړ چې پر مټ د وسلو په جوړولو او څارلو وسایلو کې له مصنوعي ځیرکتیا کار اخیستل کیږي. له دې وړاندې د ګوګل شرکت ځکه د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا پر کارونې بندیز لګولی وو چې د دې شرکت په ټکیو د زیان لامل کېده. تازه د شرکت د دغه بندیز د لری کېدو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي دیموکراتیک حکومتونه باید په ګډه د داسې یوې مصنوعي ځیرکتیا د رامنځته کېدو هڅې وکړي چې ګټه د هیوادونو ملي امنیت ته وي. په وروستیو څو کلونو کې د مصنوعي ځیرکتیا ډیر پام پوځي امکاناتو ته وراوښتی دی. دا سجر اډو سارنی خبری مجله په منسنی سپه دوله شپشنی بی پتول افغانستان که آوره. په دې خبرونه کې مو وړاندې په انقره کې د افغانستان د سفارت له برخلیکه خبره وو چې چا ته سپارل شوی. په روزګان کې سږ کال غنم زیات شوي.
اوس تقریبا درې کال څلور کار دی چې تریاک نه کړی. کال پر کال غنم په خلک پر غنم زور کوي. غنم هم پورته ولي ګران دي، په سل افغانۍ سل شل افغانۍ رسېدلی دی.
د روزګان د بزګرانو له ستونزو مو هم خبره وو. په خوست کې یو شمېر مرستې ویشل شوي او د ډیورنډ پورې غاړه په میرامشا کې سوداګرۍ د تجارتي مالونو د شکت سوداګر د تجارتي مالونو د شکت کول او پورته کول غوښتنه کوي.
دا گاڑی دا کیز و پنجاب تا چی چی داغا دا بانشی چا سنگر پا وزیرستان شا مخش لودنگ ان لودنگ که تا آغا شاید شیری شی.
پا پاکستان که مو دا افغان کدوالو لحال هم خبرو
لالا امور تا اجازه نور که چی در تا جواندو که چی خاصات زدکرو خو بیخی نشتا اجازه نور که.
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری ټولګه.
په انقره کې افغان سفارت د ترکیې بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شو. دغه سفارت په یوه اعلامیه کې تایید کړې چې د ترکیې د حکومت د پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو له کبله اړ شوی د تیر جمهوریت د ډیپلوماتانو فعالیت پای ته ورسوي. بل پلو وی با خبرې سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تیر جمهوریت درې ډیپلوماتان لا هم په دې سفارت کې کار کوي، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته د افغان سفارت سپارل په څه معنا دي؟ جزئیات فرید سیال پورپور.
دا ترکی په پلازمینه انقره کې افغان سفارت د پنځشنبه په ورځ د سلواغې په 13 رسمن د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلي وو د طالبان لخوا د ترکیې پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکونکو ماموریت پای ته ورسوي. د دې ویلمی په یوه برخه کې راغلي دا پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوي او افغان سفارت د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د پریکړه مهمه یاده کړې ده. له دې وړاندې یوې خبري سرچینې چې نوې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو د تیر جمهوریت شپږ ډیپلوماټان له هغې ډلې په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوي کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوي استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالي پنځشنبه نوښته پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلي په انقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونو ته به دوام ورکړي. ومو غوښتل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو، خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي. خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد ته د دې سفارت سپارل په څه معنا دي؟ د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپلو اړیکو پراخول غواړي.
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي. که چېرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نه کړي او د طالبانو ډیپلوماتان ونه مني، دا به په دې معنا وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده. نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماتان منو، څو قونسلي فعالیتونه جاري وساتل شي.
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو له مخې چې پر ښځو او افغانانو یې وضع کړي د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیې په اجنډا کې نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څخه باندې درې کاله تیریږي، خو د ترکیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادې رادیو هر ورځ شپه ورځ.
په خوست کې د کډوالو په شاوخوا 1500 کورنیو د ژمنیو ټوکو مرستې ویشل شوې دي. د دغو مرستو د تنظیمونکو په خبره دا مرستې په نیمایي هغو کورنیو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنې شوي او پر نیمایي نورو په کور دننه بې ځایه شویو وویشل شوې. نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د استرالیا هیواد د یو خیریه بنسټ لخوا د 10000 ډالرو په لګښت پر 1500 کډوالو کورنیو د خوراک په خاک او سوغ ټکو اوه قلمه مرسته وویشل شوه. خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشتې دي او هغوی د ژوند په بېلابېلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشري مرستو ټولنې استازي نصرالله شینواري مشال راډیو ته وویل
مرستې په اوو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایي مواد یې 15 کیلو اوړه دي، 10 کیلو وریجې دي، 10 کیلو بوره ده او همدارنګه 15 لیټره غوړ دی او غیر غذایي مواد چې کوم دي 50 کیلو لرګي دي او همدارنګه 2 دانې کمپلې دي او شپږ عدد جامپری دي.
په خوست کې مېش کډوال چې د استرالیا د بشري مرستو ټولنې دفتر مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوي او وایي دوی د سرپناه خوراک او پوښاک توکو لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسېدونکي وکیل خان وویل
په کور کې څنګه ډېره مرسته وشي، خلک ډېر غریب دي، افغانستان ملت ضرورتلی کړدلی دی، مهاجر روغلي دي، څه نه لري، نور رحمال نه تمبول دره خلک ته ټاکت ودو کاډي دي. نو موږ مطلب دی نړۍ نه دا غوړو چې موږ مرسته وشي، د غریبونو سره مرسته وشي او ښه په ترتیب ورسېږي.
د مرستو ترلاسه کوونکي کډوال زیاتوي کچېرې دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاري فرصتونه برابر شي نو دوی پر ځان بسیا کېدای شي. له هغې پرته دوی لپاره د خپلو کورنیو د اړتیاو پوره کول ستونزمن دي. د خوست یو بل اوسېدونکي یار محمد وویل
نړیوالو مؤسساتو مدا غوښتنه ده چې خلک ډېره جزون دي، غریبون دي، بیکوره دي، بیکسمه دي، موږ دا غوښتنه ده چې خلکو سره باید مرستې وشي په هر ډول کې.
د مرسته ترلاسه کوونکي همدا شنوایی نړیواله ټولنه د افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي او نه دي پرېږدي چې د دې خلکو د ژوند کړاوونه او محتاجۍ ډېرې شي. د خوست اوسېدونکی جمعه خان وایي
کورنۍ حالات همدغه حالات دی، په نیم من په من باندې اوړه راوړو، بل کاروبار شیم نسته، ګاډۍ چلوو په بازار کې.
په خوست کې مېش داخلي بې ځایه شوي کډوال او هیواد ته نوي راستنې شوي مهاجر داسې مهال د خوراک او پوښاک په برخو کې بشري مرستو ته خپله ډېره اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره یا اوچا وایي په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په خوست کې مو پر شاوخوا 1500 کورنیو د مرستو د بشلو راپور اوریده. د روزګان ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې 6 کال پور 2000 هکتار مځکه غنم کرل شوی چې په راتلونکي کال کې به شاوخوا 1900 ټن حاصل ورکړي. خو د دې ولایت یو شمېر بزګران وایي د کوکنارو پر ځای د غنمو کرلو ته مخه کړې خو هغه د دوی لګښتونه نه پوره کوي. له دوی سره باید مرستې وشي. جزئیات په دې راپور کې.
اورزګان ولایت کې اوس مهال د ژمي موسم دی، غنمو پکښې کې دری او یا هم څلور پاڼې کړي، خو مخکې کلونه به دا وخت بزګران د کوکنارو په پالنه بوخت وه چې په دې سیلاک کې د تریاکو په جورته په سیمه کې ویل کېږي. د دغه ولایت اوسېدونکي او ځایي بزګر صاحب جان د خپل ځمکې د غنمو په پالنه بوخت دي، کوم چې 2 کال وړاندې په دغه ځمکه د کوکنارو کښت کړی وو او هغه محل به دی او پلکونه نور بزګران دغه محل د کوکنارو په پجی مصروفه و. خوست چې د کوکنارو کښت طالبانو بند کړي، بزګرانو په خپل ځمکو غنم کرلی او د غنمو پالنه کوي.
روزګان کې خو نو خاص غنم کرسوي دي، بشنه کرسوي بیا دغه نالانو ماسه و نور خو نو ژمی دی، بل د شنه کرسوي ټوله مکمل ګرځي غنم په خو خلا تاریخ و نو خوست تاریخ نسته، اوس په د ژمی کې خاص بس غنم دي.
دغه ولایت یو ځای بل بزګر راز محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د پخوا پرتله اوس ټول خلک غنم کری خو بیا هم د غنمو قیمتونه نه دی راکم سوي.
پخوا خو دوی و تریاک کړل، خلک ټول په تریاکو، اوس تقریبا 3 کال سلو کار دی چې تریاک نه کری، کال پر کال غنم په خلک پر غنم زور کوي، غنم هم پر سوی دی ګرانې، په سل افغانۍ سل شل افغانۍ رسېدلی دی.
له دې ټولو سره سره د اورزګان ولایت بزګران د حکومت او موسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته د کوکنارو بدیل کښت پیدا کړي تر څو دوی له پکر څخه خلاص او خلکو ته ژوند اسانه سي.
کښت خو نو بشي در سمځي کې چې دی ګوره ټوله غنم دي تاسو هم نه دی په خپل ویني
او د سي دي غنم ششکل ډیر کمزوري دي واس نه پر سي جو ورو ریوا غونی کوټ په څلور زره کال اغانی دي غنم من پسل پی دي ته برکه زوات او کدا سره جوړی سره رسیدي حکومت مقصد مرسته داسي و کی دي ته کوډو نه راکی شروع را غنم فصل مقصد یو شی په وسی
بل خو بیا د ورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وای چی سشکال په دغه ولایت کې پر شاوخوا و ویج زره هکتار مزکه غنم کرل سوی دي دغه ولایت د کرنی پر ریاست کې د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی وای چی دوی د بزګرانو سره مرسته کړي خو بیا هم پلان لري چې راتلونکي کې نورې مرستې هم ورسره وکړي
موږ د اروزګان ولایت په سطحه اوویشت زره یو سلو اته پنځوس هکتاره زراعتي مځکه تر غنمو تر کښت لاندې لرو چې سږ کال موږ د دې څخه تقریبا په سږ کال کې موږ یو نوي زره نه سوه یو پنځوس متریک ټنه تولیدات لرو څه اندازه به زیات یې کم نه دي انشاءالله بلخوا زموږ د خوا څخه اوولس زره شپږ سوه کروندګرو ته یوه بوجۍ سپین کود یوه بوجۍ غنم اصلاح شوی تخم چې مختلف ورایټی لري او یا بوجی تور کود یا دی پی دایمن فاسپیکټ سره په وړیا توګه بزګرانو ته ویشل شوی ده
اورزګان هلمند کندهار د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې مخکې پکښې کې زیات کوکنار کرل کېدل او د خلکو اقتصاد په همدې پورې تړلی وو خو له هغه وروسته چې طالبانو د کوکنارو کښت ورباندې بند کړ دلته بزګران د اقتصادي ستونزو سره مخ شو او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د شمالي وزیرستان سوداګرو د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې پر غلام خان بندر دی ورته د لاریو د بارولو او ورڅخه د مال کښته کولو اجازه ورکړي ځکه چې د دوی اقتصاد ورسره تړلی دی د سوداګرو ټولنې مشرانو په میرامشا کې خبري غونډې ته وویل اوس چې له افغانستانه مالونه مستقیم پنجاب ته استول کیږي نو په شمالي وزیرستان کې منډیې شاړې پرتې دي او خلک بېروزګاره شوي دي د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال عمر وزیر له سیمې راپور لري
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه لا انتظامی او فوز نغوختی چې غلام خان بندر باندې افغانستان نه راتلونکو گاډو لوډ ان لوډ دی وزیرستان کې دنه نکیږي د فروری پښپګم میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د اتحادیه مشرانو وویل چې افغانستان ملبردار گاډي نغ د پاکستان نورو شهرونو تازي میرامشاه میرلی کې د وړاندې پښان لوډ ان لوډ نشته نو د سیمې کاروبار غزمن شوه د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر سید رحمان وویل د غلام خان بندر سہولتونه دي زیات شي
تیمیش مولینا په منډیې شي ورستښول په کروڑاوې نقصانینه دي خلک بیروزګار دي همیش مطالبه دادو چې دا گاڑی دا کیز و پنجاب ته چې سی دا غدا بانشي چې څنګه په وزیرستان شه مخ شه لوډینګ ان لوډینګ کې دا هغه شاید شي رشي تر هم هغه ترانزیت یار دو هغه ته ار قسم سہولات شته د میج د ګورم خون په بارډر باندې هغه سہولتین عبدالله نشته
د تاجرانو دغه غوښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم وویل چې غلام خان ترانزیت ورستر بلا په خکول روان دی افغانستان نتلونکي یا هلته نه راتلونکي د ترانزیت ګاډي قانون تر مخه هر شهر ته تللی شي او ورته مخصوص کارډونه هم ورکړل شوي چې تجارت کې خنډ نه وي البته وزیرستان کې دننه د مالونو لوډ ان لوډ تر سرحده کیږي پوره هڅه روانه ده چې دغلته د ګاډو لوډ ان لوډ نور هم سیوا شي چې ځایي منډی یا باد شي او ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع برابرې شي
ازادي راډیو خبری مجله اوري
فرانسې اوکراین ته نوی جنگی الوتکې سپارلې دي که څه هم د دې الوتکو شمیر معلوم نه دی خو د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي په دې الوتکو سره به د اوکراین امنیت لا پسې ټینګ شي فرانسې د جنگی الوتکې په داسې حال کې اوکراین ته ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو خبرې کوي تفصیل په دې راپور کې
فرانسې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د هیواد ته د میراژ 2000 جنګي الوتکې سپارلې دي. د فرانسې د دفاع وزیر د پنجشنبې په ورځ د فبروري په شپږمه پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر لیکلي، د میراژ 2000 جنګي الوتکې مو نن سهار اوکراین ته سپارلې دي، خو هغه په دې اړه چې څومره جنګي الوتکې اوکراین ته سپارل شوي جزئیات نه دي ورکړي. هغه وړاندې ویلي په فرانسه کې په څو وروستیو میاشتو کې روزل شوي اوکراینی پیلوټان به په دې الوتکو سره وکړی شي د اوکراین د فضا دفاع وکړي. د روان 2025 کال په پیل کې پاریس اعلان کړی و چې اوکراین ته به د میراژ 2000 جنګي الوتکې ورکوي څو وکړی شي د روسیې د هغو توغندیزو بریدونو مخه ونیسي چې د دې هیواد برېښنایي تاسیسات په نښه کوي. دغه الوتکې له هوا ځمکې ته د توغندیو او د برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیستمونو سره سنبالې دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي له خپلو لویدیځو متحدانو پرمختللې جنګي الوتکې ترلاسه او د روسیې د هوایي بریدونو مخه پرې ډپ کړي. په 2023 کال کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو له موافقې وروسته د 2023 کال په اګست کې اوکراین ته د F-14 جنګي الوتکې ورکړې وې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي کیف ته د فرانسې له میراژ 2000 جنګي الوتکو له رسیدو وروسته ویلي دا د اوکراین د امنیت د ټینګښت لپاره یو بل ګام دی. اوکراین ته د فرانسې د جنګي الوتکې په داسې حال کې رسیږي چې روسیه هڅه کوي د اوکراینی سرتیرو دفاعي کرښې ماتې کړي. بل پلو د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ هڅه کوي د روسیه او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي. د روانې فبروري په 24مه د اوکراین د جګړې 3 کاله پوره کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د کډوالو یو نړیوال مرکز وایي افغان کډوال په دې وروستیو کې په څو هیوادونو کې له سختو فشارونو او کړاوونو سره مخامخ شوي دي. په جنوا کې میشته کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په یو تازه راپور کې ویلي، په ایران، ترکیه او تاجکستان کې میشته افغانان د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو او همدارنګه د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC وایي افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې د توقیف او اخراج د زیاتېدونکو ګواښونو سربېره د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي، افغانان د ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په تیرو دریو میاشتو کې د خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ شوي چې په سیمه کې د دوی مخ پر زیاتېدونکې زیانمنتیا ښیي. په راپور کې دغه شان ویل شوي، په ترکیه کې کډوال اکثرا د شړلو د مخه په توقیف ځایونو کې په سختو شرایطو کې ساتل کیږي او ډیری وختونه د قانوني پروسې یا د بیرته ستنېدو پر مهال د دوی پر وړاندې د ژوند ګواښونکي خطرونه په پام کې نیولو پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي، په دې هیواد کې د ایستلو لړۍ چټکه شوې.
دوی کډوال کمپونو ته لیږدوي. پخوا به یوازې مجردان وړل، اوس کورنۍ هم کمپونو ته وړي. خان زموږ یو همکار د هغه له کورنۍ سره ډیپورټ کمپ ته یووړ. تر اوسه یې د ډیپورټ پاڼه نه ده لاسلیک کړې، خو غواړي چې دوی ډیپورټ کړي.
دا کډوال د ترکیې له حکومته غواړي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دی ودروي. د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC په راپور کې راغلی، د ترکیې د اخراج کړنې چې تر یوې اندازې د روپۍ ټولنې له لارې تمویلېږي، د سوریې او افغانستان په ګډون ناامنو ځایونو ته د کډوالو د جبري راستنېدو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په تور تر څېړنې لاندې دي. راپور کې دغه شان په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته په اشارې سره ویل شوي، د هیواد په ډله ییزه توګه د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او په جبري توګه یې زرګونه افغانان هغه هیواد ته راستانه کړي چې لا هم له ناامنۍ او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی. یو افغان کډوال چې تازه له ایران څخه راستون شوی وایي، په افغانستان کې د بیکاری له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ ځوانان چې په ایران او ترکیه کې دي ډیر ورسره ظلم کیږي. یان د کار خاوندان، عام خلک او پولیس ورسره بد چلند کوي. که پاسپورټ هم ورته ښکاره کړي چې زه پاسپورټ لرم او قانوني پاسپورټ دي چیري کوي.
د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC د راپور په ټکو تاجکستان کې هم د افغان کډوالو کمیټې د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې د دوی د ایستلو لړۍ ودروي، خو د غوښتنو سره سره د کډوالو نیول او شړل دوام لري. چې دا د نړیوالو کډوالو خوندیتوب ته د تاجکستان د پابندۍ په اړه اندېښنې راپورته کوي. د یادونې ده چې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې. د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ډیری افغان کډوال د دوی په خبره د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې د محدودیتونو له امله اړ شول د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شي او اوس په دې هیوادونو کې هم د نیولو او ایستلو له ګواښ او ناوړه چلند سره مخ دي.
بل لور ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری یا یو ای این ایچ سی آر وای په ټوله نړۍ کې 1.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د دې سازمان د راپور له مخې د ښوونځي په عمر له 4.8 میلیونه کډوالو ماشومانو څخه نږدې نیمایي د بېوزلۍ، شخړو او د سرچینو د کمښت په څیر خنډونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا اندېښنې داسې مهال دي چې افغان کډوال او هم په دغه هیواد کې دننه بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو بې برخې دي. عابره سپوږمۍ راپور لري.
که څه هم زده کړې د هر وګړي اساسي او بنسټیز حق دی، خو ملګري ملتونه وایي چې په ټوله نړۍ کې هر کال د بېلابېلو ستونزو او لاملونو له امله زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر وایي چې په ټوله نړۍ کې دا مهال 1.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یاد سازمان د فبروري په 15مه د چهارشنبه په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د ښوونځي په عمر له 4.8 میلیونه کډوالو ماشومانو څخه نږدې نیمایي د بېوزلۍ، شخړو او سرچینو د کمښت په څیر خنډونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري. راپور کې زیاته شوې چې کډوال نجونې له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له زیات ګواښ سره مخ دي. ملګری ملتونه وایي چې وخت ودونه، جنسیتي توپیرونه او کلتوري خنډونو په څیر لاملونو د کډوالو انجنونو د زده کړو د دوام مخه نیولې. ملګرو ملتونه له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د دې ناورین د حل لپاره په ګډه کار وکړي او ټولو کډوالو ماشومانو لپاره د باکیفیته زده کړو د برابرولو لپاره اړینې بودیجې په پام کې ونیسي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری افغان کډوال او هم په دغه هیواد کې دننه بې ځایه شوي میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په پاکستان کې یو افغان کډوال احمد شاه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پلار او مور ته اجازه نه ورکوي چې دلته ژوند وکړي، چې خاصتا زده کړو. زده کړو خو بېخي نشته، اجازه نه ورکوي. څوک چې زده کړو لپاره چلیږي بس پیسې غواړي، ډېر 4000-5000 په میاشت کې د کالی او د کتابونه څه چې ورته کاریږي، خلکو دومره وس نه رسیږي چې کالی ورته واخلي او کتاب ورته واخلي، او د مکتب پیسې 4000-3500 روپۍ دومره دي. شخصي مکتبونه دولتي خو به دغه نه اخلي.
پیران کې افغان کډوال عبدالشکور هم وایي:
کودکا در ایران مدرسه او مکاتبی
کې اوس په ایران کې نه ښوونځي شته نه مدرسه. غیر مجاز افغانان ته هیڅ اجازه نشته. اوس پرته له پاسپورت افغانان ښوونځي ته نشي تلای. باید زیره کارتونه ولري. 3 میلیونه تومنه باید ورکړي.
از این لحاظ دیگه یک ذره سخت است برای اتباع در ایران زندگی کردن.
یو ان ایچ سی آر په خپل راپور کې ویلي چې لز ده کړو به برخه کېدل د ماشومانو راتلونکي لګو اکثر مخ کوي او د دوی او د دوی د ټولنو لپاره نه جبرانیدونکي پایلې لرلی شي. دغه شان له ټولو هیوادونو یې غوښتي چې د کډوالو ماشومانو د ښوونیزو اړتیاو پوره کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي او تر 2030 کال پورې د دوی د زده کړو لاسرسی یقیني کړي. دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د کډوالو ماشومانو د ښوونیز وضعیت د ښه کولو لپاره مالي او تخنیکي مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې دننه هم د امنیتي ستونزو، طبیعي پیښو او نورو بېلابېلو ستونزو له امله په ډېر شمېر کورنۍ بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي چې کره شمېر یې نه دی معلوم. آزاده چې وایي مخکې د امنیتي ستونزو او جګړو له امله له کاپیسا څخه کابل ته بې ځایه شوي، ازادي راډیو ته وویل:
البته موږ خو از ولایت کاپیسا بولایت کابل د
څله کاپیسا څخه کابل ته راغلم. هغه وخت مې ماشومان اول او دویم ټولګي کې وو. د دې لپاره چې دلته یې سه پارچه غوښتله او ما ونه شو کړی سه پارچه یې کړم، دوه کال یې شاته پاتې شول.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تېرو 3 کلونو کې زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د پناه غوښتنې کیسونو د بشپړولو، اقتصادي مشکلاتو، بیکارۍ او د خپلو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. خو وایي هلته هم د خپلو ماشومانو د زده کړو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. یادونه ده چې طالبانو په افغانستان تر واکمنې دو وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.